السلام علیکم. دوی بجې شپې د ستی رډو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د کډوالو پر ستونزو بحث کوو او دا مسله څېړو چې هغه افغانان چې بهر ته ځي له څه ستونزو سره مخامخ شي. مخکې تر دې چې دې خبرونې ته مخه کړو، زما همکار صفی الله سنکزی دا خبرونه وړاندې کړي. زه احمد شیبر خبرونه وړاندې کوم. د څو مهمو خبرونو سرټکی: د کابل د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبريالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 1.5 خبريالان په نړۍ کې وشل شوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومی ناحیې اړوند په دوغ آباد سیمه کې په کورولام ډوله موټر د ماین چاودنه شوي چې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استبلی پیغام کې لیکلي، موټر د پولی چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبان واچوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینه دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل:
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د تاجکستان د سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوې دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي څلوېشتمه ده. الیاس دایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د هغه اعتراف یې هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ لا څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 1.5 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. په نیویارک کې میشته دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې یو ویشتغه خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی، چې دا شمیره د تیر کال دوه برابره لوړه ده. تیر کال دا شمیره 100 ته رسیده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې د خپل کار له امله وژل شوي دي، او په افغانستان کې د 5 وژل شوي خبریال د پیښې لا هم تحقیقات روان دي. په خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتل ولی جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
د سیالۍ د اتل ولی جام لپاره وی د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 1.5 منټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې په کې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا د بودیجه ډېر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامله ده او 1.4 تریلیون ډالره په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یوه اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت یو چارواکي دغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسي د مستقیم پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل:
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:08 دی. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما سفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری اوري. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته پرسیدو باندې خپل هیلو ترسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینواری چې اوس په لندن کې اوسي، دای د پروګرام میلمه دی. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا به له کابل را سره خبرې وکړي. ولی محمد کنډیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دای د کډوالو د برخې یو محقق دی او په دې اړه باندې لبیلابلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغه پاسنیو مسئلو باندې خبري وکړو. اوس ښاغلی حیران شینواره را سره د ټلیفون په کرخه وصل شوه دی. لمړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپله کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدئ؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پرسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو چې ټاکلي وو مخکې له مخکې څنګه؟ السلام
علیکم احترامات او نیک هیلې. افغانستان غوښه په لومړی تا ته خپل تخنیکی تاسو تخنیکی امکار د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته دمګړې شو. موږ څوک اوري سلامونه هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. مګر څنګه چې تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې لومړی خو زو په لندن کې په دنده بوخت یم، اوس یې هم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلي ته هیڅ کله نه هم رسیدلې. هغه ارمانونه او هیلي او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسیدو باندې، او د وخت په کتو باندې، او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې، هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي، او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه هم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلمه هم همداشي به د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کنډیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغه موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0922 555 او 0993 2540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 41 12 44 01 01 د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګ آسانه کولی شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهي. ازادي ډاټ ریډیو زموږ د سکایپ ادرس دی. کولی شي همدا اوس هم زنګ راووهي، او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریکوي. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللی دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کنډیوال د ټلیفون په کرخه را سره وصل شو. کنډیوال سه پروگرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې همدارنګه په افغانستان کې کار کوئ د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایئ چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستان ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان، خوشحاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنې ځوانان ولې او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه مونږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لروي. بېلابېل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخص ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کم لامل چې دی هغه جګړه ده. دغه جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دغه جګړه ده چې ناهیلي په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان دپاره کورنۍ دپاره لري، د هغوی د پوره کېدو دپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تېر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه وروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو، او په اول سر کې جګړه دا دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه رازیږېدلي لاملونه دي چې هغه بېروزګاري ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه، د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنی چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته، ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارفو ته ګوري، د هغوی مونږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاشو فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه ترزوی نه ماما زوی کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي تو رختور باندې، بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته دي.
مننه کوم کنډیوال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتګ شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختیو خواري ورسته په ټوله کې اوس په جرمنی کې چې د تازه ورغلو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمنی ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلي دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو لمخي څبان دی یو لکه شل زره افغانان او سیګی چې لړلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران لاري په قاچاقي شکل باندې ترکیه ته ځان رسولي او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نور هیوادونو ته پناه یوسي او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلې دي او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولای شي د هغه یوادونو ویزه او اقامتونه تر لاسه کړي. په ټوله کې ګانش میر افغانان به روسیه او لکه څنګه چې ویل شول د دوی د تاګ یوم د عامل په افغانستان کې د ورستربلی زیاتیدونکو تاریخواله یادېږي. دا چې په خپل کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم محاصله هيله هدايه هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه خبري کوي. هيله ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. د کابل په پانتون باندې بریډ وشو، درغه مخکې هم افغانستان بیا پتیره پلازمینه کابل لګاڼو تهدیدونو سره مخ وا، ولا هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي، تاسو خورلنی څه وایي، هغه کسان چې تاسو پیژنې هغوی څه وایي، دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو تورو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم مهمه چې که څه هم په یو هیواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډیری هیوادونو کې، چیرې موږ په افریقایي هیوادونو کې وګورو، په لاتیني هیوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هیوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډیره لامل اقتصادي لاملونه وي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتي ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده، مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو ته کابل پانتون د دې څخه یادونه وکړه. له بده مرغه سی پیرو کې خپل هم زه په حقوقي مرکز کې وم، د شتاش حقوقي مرکز کې، او یو څو د کې وړاندې د بریتنه موږ راوتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر نه وتل، خپل بریده تر سره کړ، یو وحشتناک برید. که څه هم زکریالان په څرګنده توګه باندې که څه د ما ملګری دي او یا هم هغه فعاله زکریالان چې موږ ورسره د پانتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ ویل قوم پرستي احساسات دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي. خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دي، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هیواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هیواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هیواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار اوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي، او هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او دې ته ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هر ورځ د کابل او د دې تر څنګ په نورو ولایتونو کې هر ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کیږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي، و چې په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پانتون مؤسسه ده، البته په هغه ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پانتون باندې ډلهیز برید وشو، دا هم په کابل پانتون کې د ګڼو نور محصلینو تر څنګ و. البته په هغه برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 21 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 30 کسان وژل شوي، او څه باندې 50 نور ټپیان دي، اکثر د پانتون محصلینو دا. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تېروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور بشو برته لندن ته شینواری سه لکه څنګه چې د لارو د سختی په اړه باندې ګڼ راپورونه دی په هغه کسان چې په ترکیه نه تر یونانه پورې په اوبو کې زی دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې زی چې د چپکېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا یا د ګاردانو لخوا ځورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو او خواریو سره سره یې ځانونه رسولي یا اوس په خپل تک باندې پښیمانه وي یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بله، او ستنګ ده سب ز مختلف یو یادونه باید وکم ز پالمان کې خپل پولیس سره ترجمان ومه او ډیره داسې افغانان چې دا غوي دوسیګان یو غ کذیبه ما ترجمه کولې پغو کې یو برخه یوم دلارې دراتک برخه و پلارې براتک برخه کې هغه کیسې او غانزورونه چې بدغه ځوانانو خلکو ته والته د المان پولیسو ته او همداسې مونږ ته وایي کیسې کولې بیخې ډېر زیات دردونکي وو. هاته یو افغان ځوان چې د سلیرو شو کال وو او خپه او لاس یې مات وو، زه شفخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته او یو څو خبرې پوښتنه د انټرویو لپاره. هغه کیسې راته وکړلې، هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې هغه خورا نمل ته پلار کې په ځنګل کې للوګي او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چیرته د کانانو ته یو هم غره ته څوک تللي وو په سکار پسې هغوی ته په لاس ورغلي وو، بیا راغه ډبل راوړی وو هغه خپې او لاسې ور باندې مات کړي، دغې نه وروسته یم وهلی وو ډبولی وو. ډېرې ستونزې شته، ډېرې زیاتې ستونزې شته په لاره پراتګ باندې. فلحال که مونږ تاسو یې شاهدي وو په کلاس کې تېره ورځ مې د یو ملګري سره خبرې کولې، وایي په لاره مې ورور مړ شوی دی. مې ولې مړ دی؟ وایي د المان په طرف باندې راته وو چېرته کومو کوردانو قاچاقبرانو ته غلو ته پلاس ورغلې دی او د پیسو په مقابل کې وهلې دی، ټکولې دی، تر دې چې هتا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې پرته له دې چې لوګي دي، ستونزې دي په لار کې، پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یېره ده، له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته دی چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یو ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسیدل دا ډېره برادرۍ مرګونه لاره ده. په د ایران نه چې ترکیه ته راوړي ډېری ځوانان خپل ځوان هلته له لاسه ورکوي، بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په څیر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه، ایټالیا ته به راتلل او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل، یو سا سانتیا وه پکې. اوس ډېرې زیاتې مرګونې ده په رومانیا، په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې پنځلس ورځې داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د پوتری کړي دي، پرته له خوراک ډېر ځوانان په دغه لارو کې پاتې شوي دي، مړ شوي دي. نو ډېرې زیاتې ستونزې شته په دې لار باندې او داسې هیڅوک نشته داسې ځوان چې راغلی او هغه د دغو دومره تکلیفونو نه وروسته را رسېدلی او بیا ویلي چې زه خوشاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته مخه کړې ده او د خپل ارمانونو او د هیلو تدرسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای ته رسولې ده.
په دې ارتباط به ښاغلی شینواری بیا هم خبري وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کومو کارونو بوخت او څومره فیصدي کوي په خو کارونو باندې بوخت او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به وروسته بیا خبري وکړو. خو اوس یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلې، ایا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لرئ، کومه قصه چې پراته وای چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي که تاسو څوک پیژنئ؟ مهرباني.
سلامونه محترم تو ته، درنو میلمنو ته، د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ، ما د وردګو باندې چا کولسونه نه پلیکا کې وصل شوې.
ها مهرباني وکړئ، ما خو ویل چې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ. مهرباني.
اول خو بداو یو واقعان افغان چې کوم دولت ته سیاغه ډېر درديږي، لکه زه یو کیسه درته وکړم. د موږ یو دوست و، بیا د ایران په لیار چینو او په دوغو په داله باندې په سلام له مسلطي کې، بیا یو ورور ته وژل کی، بیا کله چې دغه بل ورور دی غو په سلام په بل ورور باندې تیږي ورټولای کی، یو خبره ته باندې چې بیا نو چې کله مو ته کیسه وکړې باور وکړ ډېر ودردولم. نو دا څه دا چې افغانان ډېر درديږي، هلته چې په ډېرو سختیو ورسي، یا ترکیې ته ورسي، یا مالیزیا ته ورسي، یا جرمني ته ورسي، هلته بیا په ډېر کمه سترګه ورته کتل کېږي. که په یوه رستورانت کې کار کوو، یا په یوه په اصطلاح په یوه کور کې کار کوو، هلته د دوی معاش هم کم وي، او په ډېر یوه کم نظر باندې ورته کتل کېږي. نو بدبختي زشته ډېره ده. افغانان ډېر ودربېدل، ډېر د مایانو خوراک شول، ډېر په کښتیو کې غرق شول، ډېر لیوانو وخوړل. نو درنو مېلمنونو، مې دغه پوښتنه ده چې موږ باید څه وکړو، او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو، هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشر دوستي نه دل شي، د بشر سره داسې یوه رویه کېږي چې هغه په اصطلاح په لیار کې وژل کېږي، یا د هغو مړی په لیار کې بیابان باندې پاتې کېږي، هغه د سپیو یا د لیوانو خوراکي. زه خو دا همدردي نه بولم، نه په اصطلاح بشر دوستیت بولم، لکه د نور ممالک چې وي چې موږ والا بشر ته احترام لرو، زه دا احترام نه بولم. نو څه باید هغه دولتونه وکړو، څه باید موږ وکړو؟
مننه. بل اوریدونکی به هم راواخلو، دوه نور اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ. بله، زموږ تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکي زنګونه راوي، په دې ارتباط به د اوریدونکو نظرونه هم واخلو. که څوک وینو روا به خلو. مهرباني وکړئ، څوک پروګرام خاتمه نه اوري، څه نظر لري په دې ارتباط؟ ها، فکر کوم د دې ټلیفون بند شو. بل اوریدونکی هم لرو که څنګه؟ ښه، تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په سکایپ باندې هم، البته آزادی ټکی رادیو باندې، زنګونه راوئ، ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي. اوس اوریدونکی لرو، دا اوریدونکی به راواخلو، بیا به وروسته بیرته میلمنو ته وګرځو. مهرباني وکړئ، پروګرام کا اورئ، نظر مو راسره شریک کړئ. او مانه
یو خو ولته سره دغه پوند ته بوله د موږ څنګه نو په ونسان کې یو خو د کاری دا بول خاطر څنګه دغه د دوه خاطر چې د دې څلور دي نو مجبور دي چې یو نن لاس دا ونه موږ په لور دا په دې نه د ان شاء الله او رسې چې دا چې یو نن لاس دا ونه دی چې په څه په څه مجبور دي چې یو نو په کار نه شته د زری دا خلک د څنګه سره مو هم دي نو دا ونسان دي خلقو تذكر دمينا برا بلخي و يا بانتا كرساني و انو خلقو ديانيان نوش تبا دي سوال الله مجبورينا دي.
مننه کوم. یو اوریدونکو زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلات او د بیروزګاری په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي، او بل اخر ځان ترکیه او نور خوندي ځایونه ته ورسوي. فکر کوم د سکایپ لارې هم کوم اوریدونکو شته. مهرباني وکړئ، لکوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو؟ خا، دوی د سکایپ له لارې اړیکه پرې کړله. خو خیر، زه به بیرته له میلمنو ته ورستون شم. ښاغلی شینواری، له تاسو به یو بله پوښتنه هم دا وکړم چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي وویل، هلته دولتونه، بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي، په کومو کومو کارونو کې دوی بوخ دي، د چلند په اړه راته ووایي.
مطلب صاحب، زه دا وایم که دا هر چا د شخصیت پورې اړه لري، نو تر ډېره دمه به مې خبره سمه وي. په المان کې دلته ډېری داسې مهاجرین شته چې په ډېرو خو خو پوستونو باندې کار کوي، او په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او خپل کاري ځایونو ته چې هلته مونږ ورغلي وو. ما یوه یادونه باید وکړم، یو څه وخت مخکې مې د مجلې دپاره د یو راپور په اساس باندې د ډېرو افغانانو حال واخیست، او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډېر زیات خوشحاله وو، او په ډېره ښه سترګه ورته کتل کېږي. البته هغه مهاجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وي کړی، او ژبه یې زده کړې وي، او ځان کوم ځان ته ځای ته ځان رسولی وي. په دویمه کټګوري کې هغه مهاجرین دي چې هغوی راځي، او قانون پزان نه منی یا هم له قانون سرغړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي او بیا نو ښکار خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي او په همداسې دې ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت تلارې شاید چې تنګ شوي زوریدلي. خو که په عموم کې د ماجرو سره په چلن وګورو خاص کر په جرمني کې چونکې چې زه خپله په جرمني کې یم او دلته پاتې شوی یم ښه چلن ورسره کېږي. هېڅکله داسې څوک مانی نه لیدلي تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو په اړه یې کوم غلط نظر ورکړی یا یې هم ویلي چې دا بد خلک دي. یو انسان په سترګو ورته کتل کیږي او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او ژبه زده کوي او خپل کار کوي خپل کور ته ځي راځي او د یوادي انسان په هیڅ باندې ژوند کوي نو هغه په هغه سترګو ورته کتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان ته کتل کیږي. او ډېر کم به داسې خلک وي چې هغوی ستونزو سره مخ وي او هغه خلک چې البته ژبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکار وخت تیروي نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او هم خپل اروپایان ورنه سره ټکوي.
هیله هدایي له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څه باندې 60% یا نږدې 70% نفوس ځوان طبقه جوړوي چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغه قشر ته څومره توجه شوې ده؟ څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي؟ په ټولو برخو کې، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالۍ او ته یا له هیواد بهر وتلو ته زړونه ښه نه کړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال واوسي؟
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه لمیکه مغه ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو او دولتونو په پرتله. د افغانستان که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ دا ځوانان ولرو چې هغوی د کار زمينه نه مسايده شوي دي، اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېری نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نشي تعامېدلی. بل اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې په سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده. که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه یې که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو، هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده یې هغو ته چې لوستي دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي چې هغه نه یوازې په پلازمینه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا اویا او یا هم د 15 اویا
کیسه دا او هم سلنه په شاخه کې موږ ځوانان لرو هغوی داسې وروزو چې واقعا هیواد ته د خدمت کولو د هیواد پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي، نه دا چې هغوی ته نه هم د کار زمینه مساعده وي او نه هم هغوی داسې وکړ شي چې د هیواد پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي. همداسې به همدا ځواک زموږ لپاره یو بې فایدې تمام شي.
مننه هیله هدایي. ښاغلی کنډیوال، ولی محمد کنډیوال صاحب، دا راته ووایي چې تاسو چې د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي؟ په کومو کومو برخو کې تاسو فعالیت کوئ او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې مونږ نن ورځ د کډوالۍ د پاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسۍ، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګه ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې هغه وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هیواد ته رستنیږي دلته ورته څه رقم ته زمینه بیرته برابره شوې ده. نو تقریبا موضوعات چې ما ورباندې یا ځان ته یا ګډ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري یا مثال کاری ده، طریقه څنګه ده، خپل اداري وزارت یا نور اداري څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي، یعنی هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کنډیوال راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي، چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي یا هم د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثر ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته وشي او دوی که نزی یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله ډیری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د ننه کیسه په جرمني کې دا وه چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کال پورې واخلي. نو یو واری بیروبار شو، منډې شولې، هر سرټیفیکټ کوو چې همدا یو کال د جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علائم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه او ډېری خلک په قرضونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخستلې. فکر یې کاوه چې همدا کال دی که زوی جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني، دا طبعا په روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته هلته استوګنه و استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته، یا د ژبې په لحاظ، یا د مذهب په لحاظ، یا د فکر په لحاظ، دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زه د په اړه تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولیږئ، چې موږ ځا هغه ډیپورټیز وایي چې تاسو یې اوس. کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخستي وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړي وي. کله چې بیرته راستنیږي د دغه هیلې هم وژل شوی وي، د تاوان هم شوی وي. هغه توقعات چې کورنۍ د ده د پاره لري یا د دې تاګ نه لري هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت فکر کوي چې ګینې د نه یوازې خپل آینده خراب کړله، د نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته د خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، پامدې خاطر کوشش کوي چې ګوشه اوسي، پامدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خوده نه خسته بدبختانه چې هغه سي چې په کار ده هغه سي نه ده. یعنی دا کس چې رستون شي التم ډېر زورې د لوی سختین د لوی ډېر تور ته موږ دننه په هیواد کې د دې د هیلو لپاره څنګه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېر ستونزې لري او د دې کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لري دي، نو دی نور هم بله ضربه ویني.
مننه ښاغلی کنډیوال، مننه. تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي، تاسو دا راته وایي چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، یا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه خصوصا د ځوانې طبقې لپاره؟ که څنګه
هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړې توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لاره نیسي، نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم که څه هم هغه اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او دې ته ورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالي غوره کوي. هغه د ثبات او انستبل سچویشن شپ هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني لکه واضح بېلګه جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غېږه چې منلی شي، باید حقوقی تا دیر زمینه مساعده شد ترسو دی حقوقی دی جون دی نور او یا هم لا خرابه دو پردائی دی حقوقی جون که مثبت بدلون رامین سشی حقوقی تا دی درس یا هم دی ذکر پا برخه که لاری هواری شد دی حقوقی تکاری زمینه مساعده شد او حقا دی بشری حقونو لانخا حقا حق و حقوق سده تر لاسکری پا بش پر توغی ورکری او دی حقوقی دی جون دی خیدن سواب گردی ندا چه حقوقی دی نور حوادنو چه خفل حقوقی دی اکسپت کری دی من حیث دی اوکادوال دی حقوقی سرداتی و برخوردو شی تر چوتو دی حقوقی دی وضیعت که دی مثبت بدون پرزای نور هم منفی اغیزی وکندی.
مننه کوم حیران شینواری سپ تاسو ته براشو تاسو په لندن کې اوسې ترغه مخکې په جرمنی کې اوسې دلې بریتانیا هم لوغي وادونه دی چې هغه کسان چې څو کلونی الته تیر کړی وي هم برته ډیپورت کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسی لري. ځینې داسې پیښې هم شوې دي چې هغه رسینې شوې دي خبرونه پی جوړ شوې دي خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغه سي مسله نه درمه مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې الته اوسي دوباره ډیپورت نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برېټانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي سره له دې چې ډېر وخت په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
من لومړی خو به راشو جرمنی ته. په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت دغه فیصله وکړه چې په یو څه تعداد افغانان بیرته خپل وطن ته لیږي دوی په دوی په دوو کټګوریو وویشل. یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوي وو. دریم ځل داسې دی چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی بیا لومړی محکمې ته ځي بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي کې بیا داغې نم نشي نو بیا دریمې محکمې ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کېږي په هغه هم په هغه شرط چې هویت ثابت وي. په دویم د هویت ثابتولو مسله ډیره ستره مسله را پیدا شوه په 2018 او په 2015 کلونو کې. ډیری هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې له کلونو راهیسې میشت وو. تقریبا که زه ووایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل فامیلونه راغلل او ډېرې خلک دوی ته غټ ستونزه دغه پیدا شو چې دوی خپل هویت نسو ثابتولی په المان کې نو دغه هویت مسله ورته جوړه شوه. دریم د دوه می کټګورې نه یو برخه د هغه مهاجرینو وه چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره نمونه ثبت ول او حتی په زندانونو کې ول زندانونو بیرته خپل وطن ته ستنېدل. بیا دوی ته د یو پروسس باندې کار وشو دی انجوی د لارې یو هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمينه برابر وي. خو متاسفانه لکه څنګه چې کاندیوال سه بوول دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوی سره لاسلیک او کنټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا وی ورته بررسی کول هغه څه ونه شول لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه. هاته دلته ورسره دا د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسېدې. دلته په لندن کې تاسومره دا چې زه معلومات لرم ډیری افغانان بلکې د سلونه په سلو کې به تولیخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي تور ژوند کوي. دوی کې د کم عمره ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده هغه ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پناهندګۍ درخواستونه اخیستل کیږي ډیری منل کیږي او ډیری هم نه منل کیږي. او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغوی له کلونو راهیخوا دلته په لندن کې یا په برطانیه کې میشت دي او دوی نه د پناهندګۍ درخواست ورکړی دی او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دی. نو دوی چې ونیول سي دوی د بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د ماجرینو پالیسی چې له ډېره وخت ښکاره ده او معلومه ده، خو سره له دې هم بیا هم ډېری افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او له ډېرو ستونزو کړاوونو سره مخ کیږي. بل دلته
زما بل پوښتنه دا و چې دا تر یو حده پورې تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزه ډیره رامطرح شوې ده. خپل جرمنی اژانسونو هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوته دی. البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا پناه غوښتونکي له نورو هیوادو راځي له هغوی سره یو چلند کیږي، او هغه چې افغانان راځي له هغوی سره بل چلند کیږي. آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي، باید دغه لومړیتوب له منځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګه ورته وګوري که څنګه؟
ستونزه دلته دا ده چې دلته ډیری افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکو لوست کړي دي، زده کړې کړي دي، په دندو ګمارل شوي دي، او انزما په شمول چې دوی ځینې قضیه وڅېړي د ماجرو سره د ماجرینو سره خبرې وکړي او د خپل هویت په باره کې ورته پوهاوی ورکړي چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي. ما مخکې دا یادونه وکړه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د افغان په نوم باندې ډیری پاکستان میشتي ځوانان او ماجرین هم المان ته راغلل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې تر څنګ د ایران ډېری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشارکته کې وګورو او برخه ته کې وګورو چلنې ورسره بالکل توپیر کوي، او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړې ده. دا هغه مشکلات وو چې د رستیو کلونو کې ورسره د المان دولت مخ شو، او کڅوم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړه چې دوی افغانان دي او ته جنگ جوړو لامل خپل هیواد له کلونو راهیسې وتلي دي. یو یادونه باید کوم، مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی، البته دا د هر شا په خپل شخصیت پورې لري. ډېرې ځوانان د سیدي خپلو کارونو باندې بوختي، په زده کړو باندې بوختي، هغوی ته د المان دی وګړي په حیث کتل کیږي. ډېرې داسې دي چې جنایي جرمونه کوي، د دولت د ماجرینو د پاره چې کومه پالیسي ده باغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکو موږ په خوا مخکې راخسته په خط کې د کریډیټونو هم مصرف شول، مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وي. تاسو کوم ځای زنګ راوالې څوک یاستې؟
زه
د ریښتیا ته مستلم
مننه کوم چې کابل ورسې مې ریټ نیولې ده. یو سوال لرم هغه دا چې کوم کتای چې دغه رستورانت کې د افغانستان ته هغه سره د دولت صفه د هغه څه ولا دولت صفه یا المان یا د جرمني یا د نور سره برخه سره کې ته د تدې په جرمه تر کومه چې د تقریبا 2000 ډالر ډالر مقصد چې د تقریبا 2000 ډالر نه جوړه باندې دا چې بیا وانت تر څو چې تاسو کومه په شرایط کې راځي.
مننه د دوی پوښتنه که څام چې مخکې زموږ میل مخ هغه کندیوال څخه په شکل باندې جواب کړل دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوې دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیا وي دي، البته هغه چې کارونه کولای شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینی برابر شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکو هم کڅ نظر ولري د غوي زنګونه برا واخلو. خو اوس به برته ورشو خغلی کندیوال ته. کندیوال سپ دغه مسله ک بیا هم لکه توضیح کی چې آیا داسې خو بنوي چې ټول دغه ژمنه چور سره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنه پر ځای شوې دي هغه کډوال چې هغه برته راستنه شوې دي هغه ته مرستې کیږي که څنګه؟
دسی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توپیر کوي دی هغه کډوالو سره چې دی ګاونډ نه رسنیږي یعنی دی ایران او پاکستان نه ایران او پاکستان نه رسنیږي هغه ک اسناد دولري هغه مهاجرینو ته دی سر دی خانه رسیدګي کیږي هغه د سړی په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلې روپۍ دی مغه ورته ورکول کیږي هغه کډوال چې اسناد نه لري او دی ګاونډ دی هوادون نه رسنیږي هغه دی آی او ایم یا دی نړیوالي کډوالۍ نړیوالي ادارې د خانه غوته سره یو څه کومه کیږي او هغه کډوال چې د اروپا نه رسنیږي د ډیپوټیز په نوم باندې ماته ښکاري چې خصوصا دغه کال چې و چې کورونا پکې راغله په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې په زرګونو په تېر کې یو څه کومک شوی و یو څه د هماغه مربوطه هیواد د خانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغه ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوي وي اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر اغېزې تللی ډېر توپیر لري
یعنې په هماغه تاوان نه ارزي چې
او د ما غوږ دایوي کارغه حدا چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي ما ته خو د سحکاری چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي تحلیلیږي خدا دا چې د دوی تاوان هم دغه سیستمي هغه بشر دوستانه دغه لمخې وارزول شي او دا اوس په داسې یو حساب دی مثال وایي یو هیواد رستانه شوي کډوال ته وایي زه پنځه سوه یا اته سوه یا زر ډالر ورته ورکوي اوس دا معلومات نشته چې دغه سړی کله تللو خره رستون شو هلته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي سپورټ یې کړي بلاخره درې محکمونه د رد شو اوس رستنېږي هیواد ته نو لږ تر لږه که د منګه همدغه هیوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دا هم وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و نو ما ته ښکاري دا به ډېره دغه ادغام په پروسه کې به دا ډېره
مرسته
اوس چې دی اوس خو یا لګو ته ورکړل شوی دی او څه چې ورکړل شوی هغه
ډیر مننه کوم ستاسو لګډون ښاغلی کندیوال په اخر کې بس تاسو لاند پیغام به واورو خو اوس به ورشو هیله هدایت چې د دوی ورستي خبرې هم واورو هیله مهرباني وکړئ
د نورو ته پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یو ډیره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي پانګه چونه پرې وکړي د هغوی د تداسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هیواد کې د پاتې کېدو او خپل هیواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي او نه یوازې حکومت بلکې خپل ځوانان که په حکومت 50% مسؤول د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونه او یا هم ورتیاو کول وړولو سره د هیواد د پرمختګ د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي خپل زده کړو ته پاملرنه وکړي نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي د هیوادوالو د درد او غم سبب وګرځي بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکي یوه واضح بېلګه ټول ملت ته واوسي
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شینواره که تاسو هم لنډې خبرې په اخر کې راته وکړئ لطف به مو وي
مرنه زه سر زما به هم دغه لنډ پیغام ځوانانو ته ویشي په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته راشي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تیر شي دغه پیسې د خپل وطن کې د خپل خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي ځان ته د رسیدګي وکړي او په خپل وطن باندې د میش شي او کوشش دی وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو خاصانه چاره برابر کړي او د دولت نه مې یو هیله ده چې ځواني طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هلي خورم یادونه وکړي چې ډیری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی مونږ ګورو هم خو لا زیات کار په کار دی لا زیات توجه په کار دی او د افغانستان دولت د تورو چواکو چې په دې کې لاس لري او واسي او توانې رسیږي هله مې دغه چې ځوانې طبقې ته لاس ورکي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته وهڅوي او مننه
مننه کوم ښاغلی کنډیوال اوس یو نیمه دقه وخت لرو تاسو هم خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکه ورسته
مننه څنګه چې دیما پیغام خلومړې ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګډ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استعمال نشته که هر زیات لا شی تر دې سوچند سختې سره مخ کیږي هغه سختي هغه د مرګ د منل په ځای باندې کچیرته په خپل وطن کې ذکر وکي یو بهرنی ژبه ذکر تاسو کولای شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاشئ نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کولای یو فورم ډکوي د سکالرشپ لپاره نو اول نوم به د افغانستان پکې راځي نو که تاسو یو ژبه ذکر لا که تاسو په ډیره اسانۍ کولای شئ چې ذکر ته لاشئ په عزت لاشئ او دویمه خبره د حکومت لپاره مشخص دی وزارت د کډوالو او چارو وزارت لپاره هغه داده چې دوی یو قوي نوتنوس طریقې کار د بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای جوړ کړي ځکه نن منګه په شپېتو تراوی هیوادونو کې کډوال لرو چې همیالته او همې په داخل کې ستونزې ته رسیدګي وشي
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید په دغه پروګرام کې ولی محمد کنډیوال هله هدایي او حیران شینواری برخه اخیستې و د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راوهل په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولی له افغانستان اوزي په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي او هغه چې بیرته هیوا ترستنیږي لاغوي سره څه ډول چلند کیږي او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي سید قادر جرالوف تخنیکی چارې مخته وړلې او ما صفی الله